د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره درته خراغ لست بیم. په دې خبرونه کې اوري چې یو افغان ملکی چې د ناټو په یوې اډې کې کار کاوه درې امریکایي پوځیان وژلي دي. د راپورونو له مخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې د ناټو پر ځواکونو د افغان عسکرو له لوري څلور حملې شوې دي. تر ټولو وروستۍ حمله پرون په ګرمسیر ولسوالۍ کې وشوه. په خبرونو کې راغلي دي چې د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د شخړې د اړوند خبرو لپاره استنبول ته رسیدلې ده. د هند په شمال کې نن له خلکو څخه یو ډک بس د غره له سره وغورځېده او لږ تر لږه 30 کسان پکې مړه شول. له لیبیا څخه رارسېدلي راپورونه وایي وسلوالو په ختیځ ښار بن غازي کې د پوځ یو جنرال په ډزو وواژه. لګروسته د سیمې او د نړۍ د خبرونو تفصیل جناقال کوزیر اوري. خو لمړی بر شو د افغانستان پیښته معصوم میوند د افغانستان تازه خبرونه راوړي.
د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان پر افغانانو غږ کړی چې خپل منځي اختلافات هوار کړي. په هلمند ولایت کې د ناټو ځواکونو په یوه واده کې یو افغان ملکي کارکونکي یو ځل بیا درې امریکایي سرتیري وژلي او د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت پر بیلابیلو ولسوالیو عربیا د پاکستان د پوځ دخوا په لسګونو توغندي راټول شوي. خورا خبرونه واورین. د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان پر افغانانو ژغ کړی چې د خپل منځي اختلافاتو د هواري لپاره اسلامي شریعت ته مخه کوي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د ارکمنې په خبر پاڼه کې ویلي چې د سازمان په خپل یو څلبشتم غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي. د خبر پاڼې له مخې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان له او آی سی یا د اسلامي همکارۍ له سازمان څخه هم غوښتي چې د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي او د دوی د ستونزو د حل لپاره پر یو میکانیزم کار وکړي. د سازمان همدارس د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیران غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره دی یو ګډه کمیټه جوړه کړي. په هلمند ولایت کې د ناټو ځواکونو په واده کې یو افغان ملکی کارکونکي پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې او درې تنه پکښې وژلي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو نن وویل چې پېښه تېره شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې سوېده. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره سوي. تر دې مخکې یو افغان چې د پولیسو جامې اغوستې وې په هلمند ولایت کې ورته پېښه کې درې امریکایي پوځیان وژلي وو. افغان چارواکي وایي د دې پېښې حمله کوونکي پولیس و چې امریکایي سرتیري لومړی ډوډۍ تور غوښتې وه او بیا یې په ډزو وژلي. ایساف ویلي چې دغه دوی پیښې په افغانستان کې د عمومي حالاتو څرګندونه نه کوي. د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو واربیا د پاکستان د پوځ لخوا په لسګونو توغندي راټول شوي. د دې ولایت والي فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه اتلور اتیاراکټونه دانګام شګل او ناړې ولسوالۍ ته راغورځول شوي. ښاغلی وحیدی وایي چې دغو توغندیو خلکو ته مالي زیان رسولی. د راپورونو له مخې د تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان له خاورې د افغانستان ځینې ختیځ ولایتونه په کونو راکټونه وشتل سی. او د بدخشان ولایت خلک وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحد د بندیدو وروسته دوی د خوراکي موادو کمښت سره مخ شوي. دوی له افغان حکومت غوښتي چې له ډیپلوماټیک لارو دغه ستونزه حل کړي. د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې د دې پولي تړل کېدو د خوراکي توکو د کمښت ترڅنګ د بیا رغونې پر پروژو هم تاثیر کړي. نوموړي وایي چې د دې ولایت د پروژو لپاره ساختماني مواد له تاجکستان راته چې اوس بند شوي دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمېو نړۍ خبرنا جان خلق کوڅه خبري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سوریې د شخړې د اړوندو خبرو لپاره استانبول ته رسیدلې ده. کلینټن چې د افریقایي هیوادونو له سفر وروسته استانبول ته تللې، د ترکیې له مشرانو او د سوریې له فعالانو سره به وګوري. تمه ده چې دوی به په اغیزناک ډول په دمشق باندې د بندیزونو د عملي کولو او د بشار الاسد د رژیم د ړنګېدو په صورت کې د قدرت د انتقال د تیاریو په لارو چارو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې هیلری کلینټن به د سوریې مهاجرو ته د نورو بشري مرستو اعلان هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ د سوریې د تیلو په دولتي کمپنۍ سیټرول باندې چې له ایران سره معاملې کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت هم د لبنان حزب الله ډله د هغو سازمانونو په تور لس کې شامل کړه چې د سوریې په بندیزونو کې راغلي دي. واشنگټن له دې مخکې هم حزب الله ډله د روسي سازمانونو په لس کې شامل کړې وه او بندیزونه یې ورباندې لګولي ول. خو د جمعې د ورځې اقدام د سوریې له شخړو سره د دې ډلې تړاو په ګوته شوی دی. د بلخوا انګلستان اعلان وکړ چې د سوری مخالفانو ته به د غیر محاربوي وسایلو لپاره نور 1.8 میلیونه ډالر هم ورکړي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون په دې اړه ویل، هیواد د سوری له مخالفانو سره له نږدې کار کوي.
The risk of doing nothing is we see more butchery in Aleppo, more butchery in
The last terzan ki nasto khatar mo pa halab khar ki ulida da halat pa Damashq Homs Hama aw nur bar ki nur ham zalimano da haga sadi chi ramastakigi da mahal mung da pejandal show da lailo la mala pauji mudakhala nu shukawale da libiana da da de sakht qaziya da khumung rasta kawale shu chi pa suri ke intiqal rashi da ka malgur milatun la lari yo ka da suri la mukhalifano sara da rasta la lari ho mung da kar kawale shu aw bayad we ikru پاین حال کې ملګری ملتونه وایي په حلب ښار کې د حکومتي ځواکونو مخالفانو ترمنځ د جګړې له بندېدو وروسته زیات شمېر ملکي خلک له ښاره په وتو دي. دا سازمان وایي شاوخوا 1,50,000 سوریایي مهاجر په ګاونډیو هیوادو کې ثبت شوي دي. راپورونه وایي تېره شپه د اردن او سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ جګړه شوې ده. اردني چارواکي وایي جګړه هغه مهال ونښته چې د سوریې سرحدي ګزمې په شاوخوا 1,500 مهاجرو ډزې وکړې چې هڅه یې کوله اردن ته واوړي. ګمان کېږي چې په دې کسانو کې د سوریې له پوځ څخه تښتېدلي پوځیان هم شامل ول. د اردن سرحدي ځواکونو متقابلې ډزې وکړې خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی خپور شوی. د هند په شمال کې نن له خلکو څخه یو ډک بس د غره له سره وغورځېده او لږ تر لږه 30 کسان پکې مړه شول. بس د هماچال پرادیش ایالت د مرکز د شمال په 380 کیلومترۍ کې د چامبا خارګوټي ته روان و چې یوې کندې ته وغورځېده. د هماچال پرادیش د پولیسو مشر آر ام شرما وایي 90 کسان د پیښې په ځای کې او اته نور روغتون ته پر لارې مړه شوي دي. شرما وایي په دې پیښه کې 25 کسان ټپیان دي. د پولیسو مشر دغه راز وایي بس د 40 کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو لږ تر لږه 15 کسان پکې سپارل وو. هند په نړۍ کې د ناوړه ترافیکي پیښو سابقه لري او له 2006 کال راهیسې په دې هیواد کې په کال کې لږ تر لږه 1,00,000 کسان د موټرو د ټکر په پیښو کې وژل کیږي. د بنګلادیش په شمال ختیځ کې د سوناماګنج سیمې په یو مسجد باندې د تندر د غورځېدو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه او یو زیات شمېر ټپیان شوي دي. چارواکي وایي تندر تېره شپه هغه مهال په مسجد ولګېده چې خلکو د تراویح لمونځ ادا کاوه. د مسجد امام هم د پیښې قرباني شوی دی. له لیبیا څخه رارسېدلي راپورونه وایي وسلوالو په ختیځ ښار بنغازي کې د پوځ یو جنرال په ډزو وواژه. جنرال محمد هادیه الفطور تیر کال د معمر القذافي له رژیم څخه یاغیانو ته اوښتی و او وروسته د دفاع وزارت د وسلو او مهماتو د چارو مشر شو. د حمله کوونکو هویت او د دغه جنرال د قتل علتونه تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. تېره اونۍ هم په بنغازي کې د پوځي استخباراتو په دفترونو کې رمې چاودنې شوې وې خو مرګ ژوبله یې نه درلودله. او داسې بریښي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید میت رامنی نن د کانګرس وکیل پال راین خپل مرستیال اعلان کړي. رامنی به د ویرجینیا ایالت په نورفورک کې په یوې پخوانۍ جنګي بیړۍ کې په ډاګه کړي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به مرستیال څوک وي. د ماساچوست ایالت پخوانی والی رامنی به د امریکا په انتخاباتو کې څلورو مهمو ایالتونو ویرجینیا، نورت کارولاینا، فلوریدا او اوهایو ته په بس کې څلور ورځنی سفر پیل کړي. د رامنی انتخاباتي کمپاین نه دي ویلي چې نوموړی به څوک خپل مرستیال اعلان کړي، خو خبري رسنیو او امریکایي مطبوعاتو ویلي چې پال راین یې انتخاب کړی دی. رامنی او راین به د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د باراک اوباما او جو بایدن مقابله وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه کوي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې اوري چې یو افغان ملکی په هلمند کې درې امریکایي پوځیان وژل دي. افغان چارواکي وایي له پاکستان څخه د چاودیدونکو موادو او ماينونو د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. ولی په پکتیا کې خلک جمعتونو ته تلل نه شي.
هیله ته دادا کله شپې دی باندې اوزی طالبان نس ورته وای د امریکایانو جاسوسي ولی امریکایان په راسي شپې هغه هم درور پر نه پرې دی ولی
په فراکی به زه شی وی خلک د خپل ماشومان او راتلون کې ته اندېخمن دي.
مکتب نشته او شهر ته موږ د څلورم سم په پنځم سپتم د کار خو زه ته راتلای نه شي. هغه به سوال ته پاتې
او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه د ځوانانو نړیوالې ورسته ځنګړې شوې دي. یو افغان ملکی چې د ناټو په وی اډی کې کار کاوه درې امریکایي پوځیان وژل دي. د راپورونو لمخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې د ناټو پر ځواکونو د افغان عسکرو لوري څلور حمله شوې دي. تر ټولو وروستۍ حمله پرون د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وشوه. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې دا ډول شپږ ویشت حمله شوې او څلور دېرش بهرني پوځیان پکې وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان پر ریپورټ کې.
د ناټو په یوه اډه کې پرون یوه ملکي افغان کارکونکي د ناټو درې عسکر وویشتل. په داسې حال کې چې د جمعې په شپه یوه افغان پولیس قومندان د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د امریکا درې خاص پوځیان وروسته له دې ووژل چې هغوی ته یې په خپله پوسته کې میلمستیا وکړه. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د ایساف یوه ویندوی د وروستۍ پیښې په اړه وویل چې حمله کوونکي یونیفورم نه واغوستی او نه د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړی و. هغه ملکی مامور و خو اجازه یې درلودله چې په اډه کې ووسی. د دا ډول ځینو پیښو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلی دی چې حمله د دوی د نفوذي کسانو له لورې شوې. خو ویل کیږي چې اکثره پیښې د افغانانو او بهرنیانو ترمنځ د کلتوري تفاوتونو یا لفظي شخړو پر سر شوې دي. ناټو دا ډول حملې جدي ګڼلي او د هغو د علت په اړه تحقیقات کړي دي. د ایساف ویندوی برید جنرال ګوینټر کټس وایي چې په اکثرو کې د دولت وسلوال مخالفان رول نه لري.
incidents very very serious and be investigated very serious
موږ له دغه پیښ څخه هره یو جدي نیولې او په دې اړه مو څیړنه کړې. هغه څه مو چې د څیړنو پر وخت موندلې د دې ډول غمجنو پیښو لامل شخصي موضوع کاني فشار او داس نور مسایل دي. د وسلوال مخالفینو لاس لرل او نفوذ په دې ډول پیښ کې چې هغوی ادعا کوي په ډایرکټ ټکر شکی دي.
خود افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په امنیتي لیکو کې د نفوذ له لارې نه بلکې د افغان امنیتي ځواکونو له یونیفورم څخه په استفادې سره پر نړیوالو ځواکونو حمله کړې دي. د دفاع وزارت یو ویندوی دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کوي.
د ناتو د نظامیانو باندې چې کومانداختونه شوي دي هغه د امنیتي ځواکونو په لباس کې ترسره شوي دي. نو که کومه پیښه د سره مست شوی هم وی منګه غن ردو زکه چې مخالفین هم کار کوي خود دې لپاره چې د دې مخه مکمل ونیول شي. زمونږه د کاش استخبارات او د دولتي امنیت ریاست ټول په دې برخه کې کار کوي چې دغه سی پیښه رامنځته نشي او ګسوک شکمن کسان وي هغه د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو د صفوف نه وباسي.
د کورنوي چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی هم پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو حمله فردي پیښه بولی او هغه په امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د نفوس ښکارندوی نه بولی. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایساف ویندوی برید جنرال ګنټر کټس د یو ملکی افغان مامور له لوري د درو نړیوالو ځواکونو وژنه تایید کړه. ویل چې دا پیشه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوې ده. د په عین حال کې د افغان چارواکو له نظر سره موافقه څرګنده کړه چې دا ډول حملې نه د ځواکونو روحیه کمزوري کوي او نه د افغان امنیتي ځواکونو او د دوی د ناټو متحدانو ترمنځ همکاري ته زیان اړوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له پاکستان څخه د چاودیدونکو موادو او ماينونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین وایي چې د ماينونو افغانستان ته په ډیر ځانګړي مهارت راوړل کیږي. بلخوا د امنیتي چارو شنونکي یا تحلیل کوونکي وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان د دې ډول کړنو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نړیوالې ټولنې ته خپل غږ اوچت کاندي. زکیه غیاسی نذیر په دې اړه ریپورت لري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونماوي چې په افغانستان کې د کورنوي بمونو د جوړولو کمښت ملکی تلفات هم راکم کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه ماينونو د جوړېدو لپاره مواد له پاکستان څخه راځي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویاند مرستیال شفیق الله طاهری ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې کوم ماينونه چې د وسلوال طالبان لخوا کارول کیږي له پاکستان څخه په ډیر مهارت راوړل کیږي. ښاغلی طاهری وایي چې دوی مخکې هم د پاکستان څخه د تولیدونکو توکو او ماینونو په اړه معلومات درلودل، خو وایي چې د دې د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
دا ترکیبی ماینونه دي، یو څه مواد لکه انفجاریه مواد چې پکې کار کیږي کارول کیږي، هغه په پاکستان کې جوړیږي او د پاکستان نه راځي دی خو افغانستان. یو قسمت مواد یې بیا د محیط نه پیدا په محیط کې پیدا کیږي، لکه مثلا وایر دی، لکه مثلا بشکې دی، یو څه په پاکستان کې جوړیږي خود سخت ماینونه دي چې هغه مکمل راځي. مثلا ریموت کنټرول دی، انفجار ورکول شي هغه ماینونه هغه ریموتونه مکمل راځي د پاکستان، یعنی د پاکستان سخت دی، د پاکستان په پاکینګ، د پاکستان په بسته بندی کې راځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله 15% کمه شوې ده. په راپورټ کې د دې کموالي لوی لامل په افغانستان کې د کورنۍ بمونو په جوړېدو کې کموالی ښودل شوی. په خوا تر دې په افغانستان کې د ایران د سخت ماینونو د کشف رپورټونه هم ورکړل شوي وو، خو دا چې اوس په افغانستان کې مخالفین د ایران جوړ شوي ماینونه کاروي کنه، ښاغلی طاهري وایي که څه هم دوی په دې اړه اسناد نه لري، خو ممکن د ایران لخوا هم ماینونه راوړل کیږي. بلخوا د پوزي چارو کارپو عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د افغانستان په ټولو چارو کې په ښکاره لاسوهنه کوي چې باید مخنیوي وشي. ښاغلی امرخیل وایي دا چې افغانستان په یوازې توګه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان د مداخلې مخنیوي نشي کولای، باید له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي.
بهترینه لاره یې دا ده چې دا ملل متحد ته او د جامع جهانی ته وروښودل شي او دا اسناد په لاس کې ورځي. تاسو وګورئ چې دا پاکستان حامی د تروریزم ده، دا پاکستان موږ ته د غوړیو په مدغه کې مین راوړي دي. دغه باید جامع جهانی ته وښودل شي، دنیا پرې خبره شي چې موږ که چېرته دا کار وکړو او په دې کې جدیت پیدا کړو، دنیا پرې خبره کړو، دنیا ته دا اسناد ورکړو. طبعاً چې موږ بیانو د پاکستان د پاره اسناد په لاس راوړو په جهاني سطح، بیا هر عمل چې موږ د پاکستان په مقابل کې موږ حق قانوني ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان ځواکونو ته تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او نورو چاودیدونکو توکو رامنځته کیږي، خو دغه ماینونه ملکي افغانانو ته هم د تلفاتو تر ټولو لوی لامل بلل کیږي.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځواني خبريالي حسيبې شهيد په نوم د فيلوشپ پروگرام پیلوي. دا فيلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالاني شي. د دې فيلوشپ لپاره هر خپل یو ځوان مېرمن د شپږ میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فيلوشپ په پای کې د دو هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نوري تجربه ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د غوړه کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسيبه شهید د خبريالي جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو د پاره نه دی، بلکې د بریالي او کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او په کې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیاته نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
د او بخښئ، د پکتیا په ډیرو سیمو کې خلک جمعتونو ته تللی نه شي او وایي چې له تهدید سره مخامخ دي. په ټول اسلامي نړۍ کې دوی وایي جمعتونه د عبادتو په هدف جوړ شوي دي او د اسلامي ورورولۍ د سمبول حیثیت لري، خو په دې وروستیو وختونو کې د تاوتریخوالي او تربګنیو زور تر جمعتونو هم رارسېدلی او د عبادتونو د کور ته ډیر خلک چې زړه یې غواړي نشي ورتللی. پکتیا خلک وایي چې دا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په ډیرو سیمو کې د روژې په مبارکې میاشت کې ځوانان او د پاخه عمر کسان د عبادتونو او لمنځونو په خاطر جمعتونو ته هم نه ځي. دا چې په ځانګړې توګه د دې نور څه علتونه دي او ولې خلک دومره تر فشار لاندې دي، د ازادي راډیو خبریال داود تپانې په اړه ریپورت لري.
د پکتیا ولایت د ډیرو لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې د روژې مبارکه میاشت کې له هغو عبادتو چې په جمعات کې باید ترسره شي محروم شوي. ګڼ شمېر کسان دا وایي چې د نسبی خراب امنیتي وضعیت د خپل منځي تربګنیو د غچونو اخیستو او غلا غدیو د ویرې په اساس نشي کولای چې د تیر په څیر د روژې په دې میاشت کې جمعتونو ته د تراوی او ختمونو کولو په موخه لاړ شي. د شپې له لورې که د مرکز ګردیز له جمعتونو پرته د ولسوالیو هر جمعت ته ورشي، د ځوانانو سپین روبو او پاخه عمر لرونکو په نسبت به د کم عمره ماشومانو شمېر درته ښکاره زیات معلوم شي. دا چې ولې خلک له دې ستونزو سره مخ شوي د پکتیا ولایت څو اوسیدونکي.
کریم نومیږم، د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په زرمت کې خلک له ډېرې ویرې له امله د ماسپښین په خوا کې له دروازې بندې کړي. علت یې دا ده چې د شپې د باندې نیسي ورته، یا خلک که د شپې د باندې ووځي طالبان یې نیسي ورته وایي د امریکایانو جاسوس یې ولي. اول سر کې خو دا ډارې سي تر درورو پرې پرېدي نه ولي که امریکایان پرې راسي د شپې، یا هلیکاپټر راسي پې، یا دوی چیرې ولاړې هغه خو معلومېږي نو د شپې هر چېرته ولاړې هغه هم تر درورو پورې نه پرېدي ولي. که بیا ودرای بیا وړي کمپاین تان شل ورځې پنځه ویشت ورځې وړی ملي اردو هم نه پرېږدي کې ویني ورته یا طالب یې دغه د هغه د شپې او تک د باندې نه خلک تر راوته تللی سي، نه لمانځو ته تللی سي. تر ماسپښین ټیم کې لا خلک د کورونو دروازې پسې بندې کړي او دوی نه نوتي.
تدکرم کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه ده. په تېره بیا د شپې له خوا بیا په د روژې په میاشت کې هېڅ داسې څوک نه پیدا کېږي چې د تراوو لپاره جومات ته لاړ سي، ځکه چې امنیت سم نه ده او خلک په ډاډمنه توګه ژوند نسي کولی. چې کله د ماښام اذان وشي زه نشم کولی چې له خپل کور نه راووځم. یوازې هغه منطقې چې په هغې کې دولت استقرار لري هغلته امنیت شته، خو یوازې د دولت د مرکزونو نه په سل میتری کې هم امنیت تامین نه ده. طالبانو د نوم نه په استفادې سره خلک ستونزې رامنځته کوي، نو په دې اساس باندې څوک جوماتونو ته نه ځي.
زما نوم روح الله ده، د پکتیا ولایت یم، د زرمت ولسوالۍ. د روژې په میاشت خو خلک جوماتونو ته ځکه نه ځي تراوی لپاره، یو خو تراوی په مخصوص کې ترسره کیږي او بل په د امنیت له وجې خاص کله چې موږ خلک تراوی ته ځي په لار کې یو رقم مشکل سره دی مخ کیږي. هغه مشکل د طالبانو لخوا یا د امریکایانو لخوا او یا نور د داخله حکومت لخوا دوی ته من سره ځي یا مخ ته راځي. هغه ځکه چې امریکایان د طالبانو په نوم باندې دوی کوي وویني خامخا دوی ته ضرر رسي او طالبان په دې مخه دوی ته ضرر رسي چې د امریکایانو جاسوس یا دوی سره کار کوي، نو په دې وجه باندې څوک نسی کولای، یعنی د ځوانان یا د پاخو عمر خلک نسی کولای چې جماعتونو ته ولاړ سي.
دا د خلکو د شکایتونو په اړه د پکتیا امنیه کمانډان زلمی وریاخیل وویل چې په یاد ولایت کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله اوس د پام وړ بدلون کړی او هغه شمېر غله چې په ځینو سیمو کې د خلکو لپاره ستونزې جوړې کړې وې دوی نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې.
دا خو د دښمن تبلیغات هم دي، یا هغه څوک چې زلی مانځه ته ونیسي یا جمعې ته ونیسي نو بله بانه به نه لري. دا به وایي چې والا امنیتي وضع ښه نه ده. موږ داسې ښه پېښه نه لرو چې څوک مسجد ته تللی یا خدای نخواسته دی د مسجد په لار کې یا لوت سوی یا ده ته کوم ضرر رسېدلی. بنان امنیتي وضع نسبت وخت ښه ده. د مبارکې روژې په میاشت کې خاص مشکل نشته، د پکتیا په ولایت کې خاص مشکل نشته. موږ شپه ورځ د خپل خلکو په خدمت کې یو.
دا یادونې وړ ده چې په یاد ولایت کې امنیت د امنیتي چارواکو په خبره ورځ تر بلې پخه کېدو دی، خو د خلکو شکایتونو ته په کتو لام په ډېرو سیمو کې خلک په ډاډه زړه د جنگ د ښکېلو غاړو له ویرې نشي کولی خپل عادي ژوند ته د پخوا په څیر ادامه ورکړي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
نن د ماسپښین له درې تر پنځو بجو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغان ورزشکارانو پر روستیو بریالي توبونو په مجموع کې په دې خبرې کوو چې په څه ډول سپورت په افغانستان کې وده کولی شي. په روانې خپرونې کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه هم لرو چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړې شوې ده. همداشان به په پکتیا کې د ځوانانو خبرې واورئ چې د پوهنتون محصلین دي او حتی فارغ شوي دي. وایي چې تر اوسه دومره اسانتیا ورسره نشته چې د انټرنیټ څخه د استفادې
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د سولې په پروسې او په اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو د مسابقو په اړه تبصرې کړي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک لیکلي چې امکان لري پاکستان د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشي کړي. ویسا لیکلي که دغه جګپوړی طالب چارواکی پرېښودل شي نو دا به د سولې پر لور یو مهم ګام وي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د سولې ادارې شورا د یو مسؤول له قوله راغلي پاکستان ته د دې شورا د رئیس د سفر په یوې نوې نیټې له پاکستان سره خبرې روانې دي. ملي باور ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې لیکلي د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. د ملي باور د سرمقالې په یو برخه کې راغلي پاکستان ملا برادر او ځینې نور طالب مشران په افغانستان کې د خپلو شومو اهدافو د تعقیبولو لپاره ساتلي دي. د لیکوال په باور پاکستان اکثر هغه طالبان نیولي چې له افغان دولت سره خبرو ته زړه کړی دی. ملي باور په خپلې نننۍ ګڼې کې د دو افغان تکوندوکارانو روحالله نکپا او نثار احمد بهوي عکسونه هم خپاره کړي دي. ورځپاڼې په همدې اړه په یو مطلب کې لیکلي افغانستان په بهرنۍ نړۍ کې تر ډېره په ځانمرګي چاودنې مرژوبلې او جګړې سره پیژندل کیږي خو اوس باید په تکوندو او کرکټ سره هم وپیژندل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې افغان لوبغاړي روحالله نکپا ته د اولمپیک په لوبو کې د برونزو د مډال د ترلاسه کولو له امله د جمهور رئیس حامد کرزي د مبارکۍ پیغام خپور کړی دی. هیواد په خپل سرمقاله کې پاکستان د سولې ادارې شورا د رئیس د راتلونکي سفر په اړه تبصره کړې او لیکلي دي له پاکستان څخه نور د ښو تمه نه شي کېدی. د سرمقاله په یوې برخه کې راغلي که څه هم د پاکستان له ملکي حکومت نه د همکاري تمه کیږي خو په دې هیواد کې اصلي واکمنان پوځ، استخبارات او مذهبي ګوندونه دي. هیواد په افغان دولت ټینګار کړی چې له پاکستان سره د تماسونو پر ځای دی د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا او خپلو ستراتیژیک ملګرو سره د پاکستان د لاسوهنو په اړه خبرې وکړي. ملي احساس ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د ملګرو ملتونو په تازه راپور تبصره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې ملکي تلفات راکم شوي دي. ورځپاڼې لیکلي په تیرو وختونو کې د ملکي تلفاتو په اړه د خلکو شدیدو انتقادونو ښایي په جګړې کې ښکېلې خواوې دې ته هڅولي وي چې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. ملي باور لیکلي د ولسمشر له بیا بیا غوښتنې وروسته نړیوالو ځواکونو د شپې عملیات درولي دي چې ښایي د ملکي تلفاتو د کمیدو یو علت هم همدا اوسي.
زبیر ژمن مو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته لنډه کتنه کړې وه. اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
له ننګرهار څخه شکر الدین افغان لیکي ل افغان دولت او افغان اولس څخه وی هیله کوم چې د سولې او امنیت پر اوسو کې مرسته وکړي. همدا شان د تعلیم په برخه کې مرسته وکړي. د افغان ورزشکار انصار احمد بهاوی ته د بریالیتوب په خاطر چې د اولمپیک په لوبو کې په لندن کې ځلیدلې د افغانانو ته یوه سرلوړي بللې ده او وایي چې دا افغانانو ته د اتحاد یو سمبول دی. محمد ادریس غوث زاده هم نثار احمد بهاوی او روح الله نیکپا د دواړو افغان ورزشکارانو ته د اولمپیک په لوبو کې د بریالیتوب او ښه ځلیدو له امله مبارکي ویلې ده. حابیل له غزنی څخه لیکي د غزنی په ولایت کې د شیانو قیمتونه وی یو په دوه شوي دي او د حکومت څخه وی هیله من یم چې دې مسلې ته نظر وکړي او یو مناسب نرخ جنسونو ته وټاکي چې تر څو د همغې نرخنامې له مخې خرڅ شي. او فضل له جلال آباد لیکي په مزار شریف کې د ایران د شهیدانو په نامه د یو واټ نومول د افغانستان سره سخته جفا ده. پا په فراه ولایت کې کډوال او بې ځای شوي کورنۍ د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په تیره په دې ګرمې هوا او روژې کې نو هڅه وکړو چې په دې اړه د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې درته معلومات خپرو کړو. په پاکستان کې د زیاتېدونکو مذهبي افراطیت له امله د دې هېواد هندوان د دوی ژوند ته د ورپېښو خطرونو له امله هند ته کډه کوي. د جمعې په ورځ هم د سند او بلوچستان ایالت 2500 هندوان په ظاهره هند ته د مذهبي رسوماتو د ترسره کولو لپاره تللي، خو وایي چې له هنده به بیرته راستانه نشي. په دې اړه په همدې خبرونه کې مفصل راپور لرو. د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماښام تر بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدلی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې مه هیروي، ازادي راډیو .com او یا هم ازادي راډیو .org. په درې بجو ترشنه اسمان لاندې پروګرام په یاد لري. دا د ساعت ګورم تقریبا نیم ساعت ورته پاتې دي. په دې پروګرام کې د افغان ورزشکارانو پر وروستیو بریالیتوبونو خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې مستقیما بیا دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظرونه ووایئ چې په څه ډول سپورت په افغانستان کې وده کولی شي. دا د ساعت ګورم 2:30 بجې کیدونکې دي. جنقال کوزې استډیو ته راغې او د نن ورځې له مهمو پیښو څخه به مو په لنډو خبر کې.
د اسلامي نړۍ د ارتباط سازمان په افغانانو غږ کړی چې د خپل منځي اختلافاتو د لرې کولو لپاره د اسلامي شریعت ته د مخه کړي او له تاوتریخوالي د لاس واخلي. په هلمند ولایت کې د ناتو ځواکونو په یوې اډې کې یو افغان ملکی کارکونکي په امریکایي سرتېرو ډزې وکړې او درې تنه پکې وژلي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت بېلابېلې ولسوالۍ تېره شپه یو وار بیا د پاکستان د پوځ لخوا په څلورو اتیا توغندې وویشتل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د سوریې د شخړې د اړوندو خبرو لپاره استانبول ته رسېدلې. راپورونه وایي تېره شپه د اردن او سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې د دواړو هېوادونو د عسکرو ترمنځ جګړه شوې ده. د هند په شمال کې نن له خلکو څخه یو ډک بس د غره له سره وغورځېده او لږ تر لږه 40 کسان پکې مړه شول. د بنګلادیش په شمال ختیځ کې د سوناما گنج سیمې په یو مسجد باندې د تندر د غورځېدو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه او یو زیات شمېر ټپیان شوي دي. د لیبیا څخه رارسېدلي راپورونه وایي وسلوالو په ختیځ ښار بنغازي کې د پوځ یو جنرال په ډزو وواژه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د لندن په اولمپیک لوبو کې د اسلامي هېوادونو لخوا د ښځینه لوبغاړو د ګډون ستاینه وکړه. او داسې بریښي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید میت رامنی به نن د کانګرس وکیل پال راین خپل مرستیال اعلان کړي.
د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه مهیروي چې د ځوانانو نړیوال ورځ ته ځنګړې شوې ده. په دې پروګرام کې به واوري چې ولې د ځوانانو نړیوال ورځ له 1999 کال راهیسي د اگست په 12 نیټه باندې المنزل کیږي، د دې هدف څه دی او که دې ته پاملرنه وکړو چې په نړیواله سطح ځوانانو ته څومره پاملرنه ده او د افغانستان سره یې په دې پروګرام کې پرتله کړې ده. خامخا د پروګرام واوري چې نورګل شفق جوړ کړی دی. خو زده چې په پاکستان کې د زیاتېدونکو مذهبي افراطیت له امله د دې هېواد هندوان د دوی ژوند ته د ورپېښو خطرونو له امله هند ته کډې کوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د هندوانو په هجرت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مفصل راپور لري.
په پاکستان کې د دې هېواد تر جوړېدو مخکې میشت هندوان دلته د نامنۍ او مذهبي افراطیت د زیاتېدو له امله له تېرو څو کلونو راهیسې خپل ژوند خوندي نه احساسوي او له ناچارۍ وخت پر وخت هند ته کډې کوي. د تېرې جمعې په ورځ هم د پاکستان له سند او بلوچستان ایالتونو لسګونو کورنۍ هند ته د هجرت کولو په نیت د پاکستان او هند ترمنځ سرحدي پولې واهګا ته ورسېدل، خو هلته ورته سمدستي په ډله ییزه توګه هند ته د اوښتلو اجازه ورنه کړل سوه. په لاهور کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې ویاند هارون میر وایي د دغو هندوانو اسناد بشپړ نه وو چې پر یوه ځای هند ته د تلو اجازه ورکړی وایي. یوازې مو د اسنادو کتلو لپاره ځنډولي وو، خو بیا مو پرېښول. پرون ناببره یوه اوازه خپره سوه چې هندوان د تل لپاره هند ته ځي، نو دا زموږ د هېواد او ملت د عزت خبره ده. موږ خپله هلته ورغلو او د ټولو پاسپورټونو مو ټاپه کړل، خو یوه ستونزه ده چې کله خلک په ډله ییزه توګه هند ته ځي نو د داخله وزارت یو مکتوب ورسره وي، مګر له دوی سره یو شی هم نه وو. خو بیا مو هم یو ځایي پرېښول او په عزت سره مو رخصت کړل. دغه هندوان وایي دوی د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره هند ته ځي او بیا بیرته خپل هېواد ته راستنېږي. دغو هندوانو د جمعې د ورځې له سهاره د ماسپښین تر 3 بجو پر لپسې 9 ساعته انتظار وکړ، خو وروسته ورته هند ته د اوښتلو اجازه ورکړل سوه. یوه هندو میرمن وایي له کوچنیوالي مو هیله درلوده چې هند ته لاړ سو د شپې خو هېڅ ستونزه نه وه ځکه په هوټل کې وو خو له سهاره چې راغلي وو دلته په انتظار ستړي سو ماشومانو مو له لوږې بغارې وهلې موږ هم وږې تږې وو پاکستان میشته هندوان وایي دوی له پاکستانه سره مینه لري خو په دې وروستیو کې هم خلک تښتول کیږي هم وژل کیږي او هم یې له نجونو سره په زور تر مسلمانیه کېدو وروسته نکاحوې تړل کیږي د سند په سکر ښار کې میشت یو هندو مکیه شور وایي موږ سوله ییز خلک یو سوله ییز پاکستانیان یو کاروباري خلک یو خو دلته اوس موږ له لژکیو سره ډېر بد چلند کیږي هر ورځ مو خلک تښتول کیږي مخکې مو لویان تښتول کېدل بیا مو ماشومان چې د سودا لپاره به له کورونو را ووتل وبه تښتول سول اوس مو نجونې هم په کورونو کې خوندي نه دي او دا پیښه ورځ تر بلې پسې زیاتیږي د سند ایالت غوندې له بلوچستانه هم ګڼ شمېر هندوان له ناچارۍ هند ته کډه کیږي په دې ایالت کې هم له تیرو دریو کلونو راهیسې هندو تجاران تښتول سوي چې ځینې د پیسو په بدل کې راخوشي سوي او ځینې وژل سوي دي یو هندو مهاراج رمیش وایي د بلوچستان هندوان هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي چې اوس اړ دي هند ته کډه سي خو تګ یې ګران دی ځکه څوک یې جایدادونه نه اخلي د خلکو نیمایي پیسې له لاسه وځي خلک مجبور دي چې ځي به ځکه پخوا یوازې د خلکو د تښتونو ستونزه وه خو اوس مو په زور د نجونو د مذهب اړولو ستونزه هم ده لږ تر لږه په دې تېرو دوو میاشتو کې 50 کورنۍ له سنده هند ته کډه سوي دي د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هند ته د پاکستانیو هندوانو پر کډه کېدلو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې حکومت په پاکستان کې د لژکیو د ژوند په ژغورلو کې په بشپړه توګه ناکامه سوی دی د سند په لاړکانه ښار کې اوسېدونکې کلپنا دیوي مدافع وکیله ده دا وایي سره له دې چې د پاکستان په اساسي قانون کې د هندوانو په شمول ټولو لژکیو ته خپل حقوق ورکړل سوي دي خو نن سبا له دوی سره د قانون په خلاف چلند کیږي ځکه خلک اړ دي چې هند ته کډه کیږي چې قانون موږ ته کوم حقوق راکړي دي هغه په عمل کې نه لیدل کیږي چې زموږ د حقوقو خبره راسي بیا د مذهب خبره تر منځ راسي حکومت باید دومره واک ولري چې د خلکو تر منځ مذهبي منافرت له منځه یوسي موږ باید په خپله سره کښېنو او په دې خبره ځانونه پوه کړو چې موږ به دلته ګډ سره اوسېږو نو ولې یو بل نه زغمو او ولې د مذهب پر نامه د یو بل وینې تویوو درې ورځې وړاندې چې په رسنیو کې د سند له جکب آباد ښاره د ناخوندي ژوند له امله هند ته د تل لپاره د هندوانو د کډه کېدلو خبرونه خپاره سول نو د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک پرې خواشینی څرګنده کړه او له رسنیو سره په خبرو کې د هندوانو کډه کېدل د پاکستان په خلاف یوه دسیسه وبلله د هندو زیارت کوونکو مشر سنتوش پوری وایي چې هند ته د هندوانو له سفره سیاسي معامله جوړیږي خو دوی له سیاست سره تړاو نه لري او د خپلو مذهبي مراسمو له سرته رسولو وروسته به بیرته پاکستان ته راستانه سي د سند په کشمیر سیمه کې میشت هندو نارائن داس بیا وایي دوی ته ځکه دا سزا ورکول کیږي چې دوی هندوان دي خو وایي که دوی وغواړي پاکستان پرېږدي نو څوک یې مخه نسي نیولی موږ ته سزا راکول کیږي که رحمان ملک له هندوانو سره دومره مینه لري چې هند ته لتلو یې راګرځوي او دا د پاکستان بدنامي ګڼي نو د خپل هیواد امنیتي حالات دې ښه کړي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم هند ته د هندوانو پر کډه کېدلو اندېښنه څرګنده کړې او د دې موضوع د پلټنې لپاره یوه درې کسیزه کمیټه ټاکلې ده په پاکستان کې اکثره لژکي شکایت کوي چې په سند او بلوچستان کې یو ورځ تر بلې ژوند ته خطرونه ډېرېږي چې پړای پر حکومت راچوي او وایي چې د لژکیو لپاره ایالتي او مرکزي وزیرانو هم د دوی غږ نه دی اورېدلی که څه هم په ظاهره دغه هندوان هند ته د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځي خو هلته چې لاړ سي نو بیرته پاکستان ته راستنېدو ته زړه نه ښه کوي هند ته کډه سوی یو پاکستانی هندو وایي نظم هیڅکله نظم مرګ ته تیار یم خو پاکستان ته بلار نسم مذهبي نفرت په پاکستان کې زشت ډیر دی که دلته په هند کې له مسلمانانو سره هره پیښه وسي نو هلته یې زور تر موږ خیژي بیا نو له ډاره له کورونو نسو راوتلی او په دې وروستیو کې خو په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هم زشت ډیر سوي دي ځکه نو هلته هندوان هیڅ خوندي نه دي د یوې اندازې له مخې په تېرو څو کلونو کې شاوخوا 15,000 هندوان په پاکستان کې له دوی سره د مور میرې د چلند او ناخوندي ژوند له امله هند ته کډه سوي دي چې اکثره یې هلته د هند د تابعیت غوښتنه کوي او وایي چې نور به پاکستان ته راستانه نه سي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو خو تر هغه مخکې به د پکتیا د ځوانانو د زړه خواله واورو دی وایي چې په خپلې سیمې کې د انټرنیټ اسانتیا نه لري او یو شمیر خو چې حتی د پوهنتون محصلین او یا فارغ شوي کسان دي وایي چې نشي کولای د انټرنیټ څخه ګټه واخلي
سره له دې چې په پکتیا کې غنی پرمختیاي پروژې پلي شوې دي، خو د یاد ولایت ځوانان وایي چې د انټرنیټي اسانتیاو د نشټوالي لامل نشي کولای په خپل وخت کارونه د نورو ورڅېرمو ولایتونو د ځوانانو غوندې ګړندې پرمخ بوزي. دوی شکایت کوي چې په دې برخه کې اړوند ادارو هیڅ ډول کار نه دی کړی او نه په شخصي ډول کومه انټرنیټ کاپي دلته جوړه شوې. د دې ولایت څو اوسیدونکي
زه عارف الله حق پرست د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. پکتیا ولایت کې خلک د انټرنیټ په لور ډېرو ستونزو سره مخ دي. دلته انټرنیټي اسانتیاوې بیخي نشته. زه پخپله تېر کال له ننګرهار پوهنتون نه فارغ یم او په پکتیا کې تر اوسه پورې زه بېکاره ګرځم، کار نشته. لامل دا نه چې موږ یا وړتیا نه لرو یا بله کومه خبره ده. خبره دا ده چې نن سبا چې دندې اعلانېږي ټول د انټرنیټ په انټرنیټي سایټونو کې اعلانېږي، معلومات او هر څه په انټرنیټي سایټونو کې دي چې هغه ته موږ لاسرسی نه لرو او انټرنیټ بیخي نشته پکتیا کې. حتی یوه انټرنیټ کافي چې ډېره وړه خبره ده په نورو نړۍ کې، په نورو ښارونو کې موږ په ګردیز کې نه لرو.
هم نوم مې نور احمد دی، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. لا تر اوسه پورې خو اته موږ انټرنیټ پیژنوم نه چې انټرنیټ څه دی، ځکه چې په پکتیا کې بالکل انټرنیټ نشته. خو په وارونو وارونو له راډیوګانو او همدا ډول د ټلویزیونونو څخه اعلان کېږي چې دا زموږ د انټرنیټ پته ده. خو موږ لا تر اوسه پورې انټرنیټ باندې یعنی بیخي په خبره هم نه یو چې انټرنیټ څه ته وایي.
د پکتیا ولایت د ځوانانو ترڅنګ د پکتیا پانتون محصلین هم د انټرنیټ د نشتوالي له امله ځورېږي او وایي چې نشي کولای په خپل وخت د استادانو له لورې ورته سپارل شوې کورنۍ دندې چمتو کړي. د پکتیا پانتون محصل
ګلبت خان حکیار احمد د سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی د پکتیا پانتون د پښتو ژبې او ادب څانګې د دریم کال محصل. نیټ په برخه کې موږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو. د نیټ په برخه کې همدا یوازې د لینکن مرکز دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي. یو څه په دې کې یوازې شپږ سیستم دی چې دغونه خلک استفاده کوي او دلته د محصلینو بیروبار زیات وي، ځکه چې پانتون کې محصلینو ته کورنۍ دندې ورکول کېږي او هغه مجبور دی چې په انټرنیټ کې سرچ وکړي، په هغه کې خپلې کورنۍ دندې پیدا کړي. دلته چې راسي یو نفر ته شل دقیقې نیم ساعت وخت ټاکل شوی، نو هغه لسګونو نور نفر یې دپاره انتظار کوي چې دته وخت پیدا شي او د خپل کورنۍ دنده په نیټ کې پیدا کړي.
په دې ولایت کې د یو اس ای ډی په مالی مرسته د یو جوړ شوی مرکز مسؤل اسدالله خاطر وایي چې په مرکز کې شپږ سیستم انټرنیټ فعال کړی چې په دې سره د ځوانانو ستونزې او مشکلات هوار کړي. خو د ګڼې ګوڼې د زیاتوالي په اساس دوی هم نشي کولای په دې برخه کې د ځوانانو ستونزې په بشپړ ډول هواري کړي.
د لنکن ښوونیز مرکز چې د دولت لخوا د پکتیا د ځوانانو لپاره د انټرنیټ په برخه کې وړیا خدمات وړاندې کوي، د ورځې نږدې 300 ځوانان راځي او اسانتیاوو څخه ګټه اخلي.
د پکتیا ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر شاهزاده سلیمان زوی د ځوانانو ستونزې مني، خو وایي چې په ډېر نږدې وخت کې به د نوري فایبر د مزیو په غځولو سره د انټرنیټ شته ستونزې تر یو بریده هواري کړي.
دغه انشاءالله موږ سره وعده کړ دی، خپل شخصي وزیر سره وعده کړ دی چې تر اخر د جدي پورې به خیر سره دغه پروژه فعال شي. موږ صرف مرکز دپاره 15,000 لاینې دي، دا 15,000 لاینې به ټول په مجموع کې چې موږ وسط ورکو 15,000 لاینې کېږي. دا 15,000 لاینې نه به 14,000 تم وسط ورکول چې څنګه په انده مسجد ته چې دا مسجد کې موږ دا شي کو.
دا یادول ور د اکثره غزوانان چې له پانتونونو څخه په قدر کې فارغ شوي بیا هم خپل ځانونو ته د کار نه پیدا کېدوې وازینې لامل د انټرنیټ د اسانتیاو نشټوالی ګڼي.
تاندی څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
جوړ په خیر ملګرو، زه نورګل شفق یم. لتاندې څنګه خبرونه سره او
وګمه رشیدی هم تاسو سره ده.
هو هم زولو د ځوانانو نړیوال ورځ دی، اول تاسو ته او بیا ما او وګمه ته مبارک وي.
بله ځوانانو، خی خبر به وای چې د اگست 12 نیټه چې ساکل د زمری ل 20 نیټه سره سمون خوري د ځوانانو یعنی زموږ
تاسو نړیوال ورځ ده. هو وګمه، موږ د همدې ورځ په مناسبت د افغان ځوانانو ستونزو په اړه یو سروې کړي او نننې خبرونه مو هم همدې ته ځانګړي کړي.
نو موږ سره ملتیا وکړي.
ما ملګرو د ځوانانو نړیواله ورځ هر کال د اگست په 12مه نیټه د نړۍ د ځوانانو د لاسته راوړنو او د ټولنې په پیاوړتیا کې برخه اخیستلو ته د دوی د هڅولو په مخه لمانځل کیږي.
ریښتیا هم د ملګرو ملتونو له معیار سره سم ځوانان هغه کسان دي چې د 15 او 23 کلونو ترمنځ عمر لري.
هو، د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره وګمې په 1991 کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړی جرګه کې سره راټول شوي وو.
دا ورځ په 1999 کې تایید او په 2000 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره ولمانځل شوه.
هو، چې تر دې دمه د افغانستان په ګډون ځوانانو د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي.
شفق صاحب، ځوانان څوک دی وی ټولنې د ملا تیر بولي، څوک پر انرژي بولي؟
او وګمه دا خبره هم د منلو وړ ده چې د نړۍ د نفوس لویه برخه هم ځوانان جوړوي.
بالکل هم داسې ده، خو د نړۍ هم دغه قشر بیا له ډیرو ستونزو سره هم مخ دی.
هو وګمه، موږ د نړۍ د ځوانانو نه بلکې د افغانو ځوانانو ستونزو په اړه یو سروې کړې.
د مرکز په ګډون مو د هیواد څخه د پاسه 60 ولایتونو ځوانان پوښتلي چې د دوی په نظر د ځوانانو تر ټولو لوی درې ستونزې کومې دي.
هو، راځي په سر کې د همداسې یو څو ځوانانو غږونه واورو.
زمان هم دلور دی، د لکڼو د خوست ولایت اوسیدونکی. تر ټولو هیواد نشه یي توکي دي، بله د ولور مسله ده، بله د کار نشتون دی چې ځوانانو ډېر ټولو همدا ستونزه د کار نشتون دی چې ډېر ځوانان بیکاره ګرځي.
امام احمد د کندهار ښار سرن نه یو سجن کم. زما فکر ځوانانو لپاره په کندهار ښار کې درې لوی مشکلات. اول اقتصادي مشکل، دوم تعلیمي مشکل، درېم امنیتي ده. په دې درو کې هغه همدا مشکل چې دی امنیتي ده. کچر په ښار کې امنیتي مشکل پیدا شي نو په دې ځای کې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کیږي، تعلیمي مشکلات هم رامنځته کیږي.
زمانو صدف د علوم اجتماعي د دویم ټولګي څخه یم. لومړنۍ ستونزه د ځوانانو خدای ده چې امنیت نشته، خصوصا نجونو ته. کله چې موږ د کور څخه تر پنتونه پورې راځو، بیا موږ دا هیله نه لرو چې موږ به تر کوره پورې بیرته په سلامتۍ سره ورسیږو او کنه. بل ستونزه دا ده چې موږ چې کله په لاره کې ځو نو ډېری ځوانان دي، موږ ټول نه وایو، مګر یو تعداد ځوانان دي چې نجونو ته ازار ورکوي. موږ دولت څخه غواړو چې دا ستونزې باید حل شي.
زما نوم میرویس بارکزی دی، د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ټولې مهمې ستونزې دي. ګوره، ځوانان په نشه یي توکو باندې روږ دي، د دې لپاره کار نه ده شوی. مهمه ستونزه ده، ځوانان تعلیم ته لاسرسی نه لري. مهمه ستونزه ده، ځوانان چې کله له تعلیم فارغیږي په دولتي چوکاټ یا غیر دولتي چوکاټ کې هغوی ته ځای نه ورکول کیږي.
وګمې د ځوانانو خبرې خو مو واورېدې. په همدې ډول مو هم د مرکز او هم د ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان پوښتلي. دوی هر یو په خپل نظر د افغان ځوانانو لومړی، دوهمه او دریمه ستونزه راښودلې.
هو، چې وروسته لاورېدو موږ په دریو کټګوریو د دوی ستونزې وویشلې، چې د فیصدۍ په لحاظ مو لومړی، دوهمه او دریمه درجه وټاکلې.
هو، اوس راځي د هغې ستونزې په اړه د ځوانانو نظرونه واورو. ملګرو، چې زموږ د سروې له مخې او د ځوانانو نظرونو ته په کتو سره تر ټولو ستونزو لویه ګڼل شوی.
زما نوم حمدالله دی، د هلمند ولایت اوسیدونکی. تر ټولو مهمه ستونزه بیکاري ده. یو ځوان چې بیکاره سو، هغه څخه به نشه یي جوړیږي او بالاخره هغه په بدماشي غلبې، بیا به بالاخره داسې چې په ټولنه کې ناوړه کړنه کوي.
زما نوم پیر محمد د اندړو د ولسوالۍ اوسیدونکی. ټول اجتماع ډېر زوري هغه بیکاري ده.
نوم شریف الله دی، د خوست ولایت. زما په نظر تر ټولو مهمه ستونزه چې ده، د کار نشتون ده.
زما نوم علي رضا دی، د فراه ولایت یم. نن په فراه ولایت کې د بیکاری ستونزې لري. دولت ته موږ غواړو چې د ځوانانو ته کار ورکړي.
زما نوم عبدالبصیر صافی، د قندوز ولایت څخه یم او د دارالمعلمین یو تن د پښتو څانګې محصل. عمده ستونزې دا ده چې کوم ځوان چې فارغېږي، کار ورته نه میسرېږي. دفتر په دفتر سند په لاس ګرځي، څوک ورته کار نه میسرې.
نوم الماس ده، د میدان شار ما پولیس ما. بیکاری له ټولو نه لویه ستونزه ده د ما په نظر.
هارون یم، د هرات ولایت د اوسیدونکو نه. پوهنتون می هم خلاص کړی دی، د سیاسي علومو نه فارغ یم، خو متاسفانه بیا هم زه ورته بیکاره ده. شپږ میاشتې کېږي چې ګرځم. دغه یوه لویه ستونزه ده، او لکه زه داسې په سلګونو او په زرګونو ځوانان داسې لاس او ګرېوان ته د ورځني ستونزو سره دي او د ژوندانه ناهیلې دغسې تل ځپي.
ما نوم نوردین، د مزار شریف اوسیدونکی. اوس مهال زه بیکاره یم. اصلي ستونزه خو همدا ده چې کار نه هسې کاري ستونزه خو نهشته، ستونزه خوال ده.
همزولو، که امنیت نه وي، د یوې پیښې ډار وي، د مرګ او ژوبلې ډار وي، نو معلومه خبره ده چې فکر به نارامه وي او سړی به تر ذهني فشار لاندې وي. که څنګه وګمې؟
بالکل همداسې ده، چې په داسې حالت کې نه په ښه زړه زده کړه څوک کولی شي او نه هم کار او کسب کولی شي. نو هغه څه وایي چې یا له کاره توبه یا له ژونده.
هو وګمې نو ک لکاره ته به وېستل شي ژوند هم مشکلېږي. یو شاعر هم ځکه وایي چې ژوند ته وګوره ژوند څه دی؟ همکار دی.
همکار
وام اوریدل چې ګڼ شمېر ځوانان بیکاري د افغاني ځوانانو تر ټولو لویه او مهمه ستونزه بولي. وړاندې مو وګمې د نامنې خبره وکړه.
هو ځینو ځوانانو د نامنې ستونزه هم د قدرې لویو ستونزو په دوهم صف کې ورګډه کړې ده چې ترې زوريږي. نو راځي نظرونه یې وورو.
سمه ده بابا.
زمانم وقار دی د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. چې سوله په یو ملک کې نوي تعلیم څوک نشي کولی او نه کوم کار او کسب کولی شي. زما په نظر مهم ترین چې دی سوله ده.
زمانم عبدالرحیم رحیمی دی غزي ولایت اوسیدونکی. تر ټولو غټه ستونزه په کلیو او بانډو کې دی ناقانونه وسلوالو شتون دی.
زمانم عمر اکبر دی. ډېره غټه ستونزه زمونږ امنیت ده. په کلیو کې مونږ امنیت نشته. په ولسوالۍ کې د قندوز ولایت ولسوالۍ کې امنیت وښنه ده. نو زمونږ ډېرې خویندې په کورونو کې ناستې د خپل علم د تحصیل لپاره بیرون بار ته نشي وتلی.
ستانګل د ځوانانو د پرمختګ لپاره سولې ته ډیر اړتیا ده چې هر ځکه باید سولې خصوصا په خوښ کې باید سولې راشي.
زمانه مطلب واسطه پکتیکا ولایت او د کابل پانتون محصول یم.
په لواز د پکتیکا ولایت کچیر زل دي چې فارغ سم خپل خلکو ته خپل ولایت کې خدمت نه شوی کول. په لسی یو څوک خپل خلکو ته خدمت هم کولای شي له غوسره بلد خو د امنیت له لحاظه مجبور ده د خپل ولایت کې وظیفه نه شي کولای.
د دیمانو شباب ناصری د غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو تر ټولو غټ مشکل له دیما په نظر خو دا دی په لار کې د امنیت نشټون د ځکه چې لارې شې د شارونو سره وسلې کلی سره وسلې یا بل اخر ولسوالۍ سره وسلې نو سی یو سره شنه شو کولای شي په ډاډه زلو باندې ولایت ولسوالۍ دغه جانو تلاټ شنو بیا تر ټولو زیات مشکل غټ مشکل دغه
ملګرو کڅه هم په تیرو څو کلونو کې د پخوا په پرتله د پوهنی او روزنی بهیر چټک شوه د دولتي غیر دولتي خونځي او پوهنتونونو شمیر هم ډیر شوه خو بیا هم وګمې ځوانان د زده کړو ستونزه یو بل مهمه او لوی ستونزه بولي.
بلکې یو خو په ځینو ولایتونو کې د خونځي د تړلو او ځینو نورو ستونزو لکه له ماشومان تنکی ځوانان او ځوانان له زده کړو بی برخې دي.
نو بلخوا لوړ زده کړو ته نه لاسرسي هم دا ستونزه ډیره کړې ده. د دې ستونزې په اړه د څو ځوانانو نظرونه وانور وګمې.
سمه ده وبې ورو.
ځوانان مهم لاره کندهار شهر درې مینا یو ستونکې چې ټول جدي مشکل دي د ځوانانو لپاره. هغه بیسواده کوم وخت یو شخص بیسواده سي نو هغه د بیکاری لامل هم کیږي. کوم وخت یو شخص بیکار سي هغه د اقتصادي مشکلات پیښي چې دغه اقتصادي مشکلات لاسکا نه امنه هم منځ راتلای شي. نو ځوانانو لپاره تر ټولو مهم مشکل چې دی هغه بیسواده.
نو مستوره د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکې ما غټه ستونزه د ځوانانو چې دغه د تعلیم سنځره چاته ځوان تعلیم افتي نه به نشکي او نه بیکاره پدې کې به حتما نزان یو سنا یو کار پیدا کړي. هي ځان چرته مونشکي یا مکتب کې ځان وساس کړي. هغه سره نه نه به د نشيغه مينه د تماشيغه مې او نه ورسره د غلا غې.
زمانم احمد نصير ده د بغلان رسولګي کې ما سره ځوانان چې مونږ یې نو وخت مکتب خلاصي کې بیکار پات کې د دې ته دولت زمينه مساعد کوي نه شي چې مکتب خلاصي باید کانګور کې جذب شي او فاکولټي ته ولګل شي سو د دې زمينات ما زمينه مساوي دي سي
په دې لازمي هم د مزار شي فکر سيزم کوي. ما کانکور کې امکان وخت او البته کامیاب نشم لار مې پیدا نه کړله او ما په فکر ته دي ذکر زاین نشواله.
زمانم زاهد الله نصر دي د ننګرهار یو تن اوسیدونکو کوي. وسوند چې ډیره مهمه سونه ده هغه دغه چې زمونږ د وطن آینده ورپورې تړلې ده. زمونږ هغه ځوانان چې مکتب وي او بیا نور لړ زک نش کوله تر دولسه مپورې بیا د کانکور لاري دولت دومره دغه لري نه چې دیو په منترونو کې ونی.
نو مه حسن الله همت ای وردګ ولایت ما فکر کوم چې تعلیم ستونزه ده تر ټولو لوی ستونزه ده. کچیرته ځوان تعلیم یا زده کړو تل سرسېونه لري هغه په هر بدبختی کې پراتلون کې ژوند کې د مشکل سره مخ کیږي.
همزولو بیکاری نامنی او زده کړو ته نه لاسرسې خو د افغاني ځوانانو هغه لوی ستونزې دي چې دوی تر هر بل ستونزې مهمه بولي او د لمنځه تلو غوښتنه کوي. خو
ګڼي نور ستونزې هم ځوانانو په خپل خبرو کې یاد کړې دي لکه د ولور ستونزې اقتصادي ستونزې پر نشي توکو د ځوانانو روغدي کېدل ل نوې ټکنالوژي سره د برېښنا د نشټوالي لکواله نوبلاتیا او ځینې نوري.
هو وا به ورونو
نو مه سلام نظر دی وردګ ولایت څخه ما او ډاکټر یم. ډیره مهمه ستونزه دا ستونزه ده چې د خپل هغه دودونو او کلچر ښکار شوی تر ډیر حدا دا یو لوی ستونزه ده په موږ ځوانانو کې.
وحید الله جلال زیم دی غزنی دی ولایت دی کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی. دا غټه ستونزه ده چې مختلف شاګردان یو مکتب کې یو شامري و د ښار په منځ کې لسه ده او سیغه کې نه کتابونه ست نه استادان ست نه چوکۍ او میزونه لري نو نورو کې خو به خنه ست.
امام عمر اکبر دی. غټه ستونزه ده دا چې جبري ودونه ډیر دی په کلی کې او بل کله چې موږ خواندې فارغ سینو همیشه به نتیجه پاتې کیږي او هغه غلطی کړه درمالمین نه یا فارغ سی نو هغوی ته په هغه کې ښارونو مکتبونو کې هېڅ زمینه نه وي مسئله چې دوی معلمان شي او کلو ته د هغوی تګ مشکل لري نشي تللی. نو هماغسې ډېرې خویندې مونږ که څوارلسم پاس دي هم په کورونو کې ناست نشي کولی چې دوی خپلې ټولنې خپل خلکو ته خدمت وکړي.
زما نوم ولید فراد ولایت یو اوسېدونکی یم. اکثریت ځوانان دي د دې پر ځای چې کتاب او قلم راواخلي دوی رجو تریاکو مشروبات الکولي ته دی. یو پوهنتون نشته دی په فرا کې چې اکثریت خلک دوی ته رسیدګي وکړي و نورو ولایتو ته هم اکثریت مشکلات نه سوای چې ولاړ شي.
زه لطیف الله د کونړ ولایت د کرالي اوسېدونکی یم. ټولنه مهم برق دی ورکه برق نه یو کار مخکې دی که برق دلته به کارخانې دلته به کاروبار دلته به تجارتونه او چې برق نه نو همدغه حال به لکه دا اوس چې دی.
نوم محمد نذیر دی محصل یم د اقتصاد پنځه څلورم کال د ننګار ولایت څخه یم. په نظر سټانډرډ تحصیل په افغانستان کې هېڅ وجود نه لري. ټولې زاړه سیستمونه دي. هغه کسان چې درس وایي بیا مثلا د کابل پوهنتون کې یا بل پوهنتونو کې زوړ سیستم کې درس وایي هغه ته بیا استخدام او کار نه ملاویږي.
نوم فریدون ده د کابل ولایت یمه خیاطي کوم. ډېر هغه ماته چې ښکار اقتصاد ښکار اقتصاد ډېر مهم دی اقتصاد ضعیف دی.
نوم وحیدالله احمدي ده لارواکي هم دلته ډېره مهمه ده لکه دا چې یو څه پلار وایي هغه باید زوی ومني ولو که غلطه وکړي پوي. مثلا د واده لپاره کنه چې یو ځوان یو څوک وخی چې واده وسره وکړي نو هغه که د پلار زړه نه وي هغه دې نشي کولای.
ګل محمد پښتون یم د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ. یو دوه ستونزې چې اقتصاد او سره له تعلیم د کچې ټیټوالی دا لامل دي سوال چې سیاست ته هم ډېر وکارول شي سیاست په برخه کې دوی نه بعد استفاده ترې وشي.
نسیم یم د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا دوه کال کېږي چې واده مې کړی ده خو متاسفانه چې د کرځو څخه نه خلاصېږم او اوس هم شپږ لکه اوله کرپی قرضدار یم او په پکتیا کې ولورونه ډېر جګ دي او دغسې مخ پورته روان دي.
دوستانو د خپرونې په پای کې د کابل ښار د یوه ځوان خبرې هم راسره واورئ چې د ترافیکي ستونزو له کبله له ازموینې پاتې شوی و او دی دا ستونزه هم جدي بولي.
نام صمیم است از ولایت کابل هستیم. بعض مشکلات هست.
نوم صمیم دی د کابل ولایت یم. ځینې ستونزې شته لکه ترافیکي ستونزې یا د لارو بندښت. زه پخپله هم د ډېرو بیروبار او د لارو د بندښت له کبله له یوې ازموینې پاتې شوی یم. هغه ورځ مې ونه کولای شول چې ځان په وخت تر پوهنتونه ورسوم.
ښه نو وږمې زموږ دې کړې سروې ته په کتو سره چې په کابل او زموږ د ولایتي راپورټرانو په همکارۍ مو ترسره کړې څرګندېږي چې شاوخوا اتیا سلنه ځوانانو چې له کومې تر ټولو لویې ستونزې شکایت درلود هغه بیکاري ده او دا سلنه د نورو ستونزو له کچې سره سم همداسې پسې راټیټېږي. خو اورېدونکو
تاسې هم د دې خبرې شاهدان یې چې ورځ تر بلې د ځوانانو ټولنې جوړېږي. چارواکو لخوا د ځوانانو د ستونزو د هواري خبرې کېږي.
خو د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو امنیت لخوا هم ژمنې کېږي چې د ځوانانو د حالت د ښه والي لپاره هلې ځلې کوي او کړي دي. خو بیا هم
بله خو بیا هم ځوانان له ستونزو خلاصۍ نه مومي او ان په بیلابیلو نمونو وژل کېږي هم.
هو په دې هیله وږمې چې د افغان ځوانانو له هر پلوه یوه سوکاله او ارامه فضا په نصیب شي او خپلو هیلو ته ورسیږي. خپرونه په همدې ځای رانغاړو. پاک لامو
مال
you
I'm gonna go to the